Herschel Kilohertz.
السلام علیکم پابنسان کی د سحر اته بجې سوې ازادي رادیو ته ورجس د ازادي رادیو بل یو سات خبرونه فایل سو په فایل کې خبرونه د پابنسان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي استاذ د طالبانو حکومت د مخدره موادو پر ضد مبارزې ل جګپوړي چارواکي سره په کتنې کې افغانستان کې د مخدره موادو د مخنیوي پر هڅو خبرې کړي په هغه بیان کې چې په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما بیګا خپور کړ ویل سی چې روزا اوتنبایوا د کورونی چارو وزارت د مخدره موادو د مخنیوي لموین عبدالحق اخوند سره کتلی او له هغه سره یې په افغانستان کې د مخدره موادو د کارولو د مخنیوي د روږدو کسانو د علاج لپاره د هڅو او د کوکنارو د کښتونو د لمنځه وړلو په اړه خبرې وکړې. د بیان له مخې په افغانستان کې د مخدره موادو تولید، قاچاق او تجارت یوه لویه ننګونه ده. د طالبان حکومت په پام کې لري چې له ایران سره پر راکړه ورکړه کې زیاتوالی راولي. دا خبر د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وین حافظ ضیا احمد تکل په کابل کې د ایران له مرستیال سفیر سید حسن مرتضوی سره د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی د کتنې په اړه پر ټویټر په یو بیان کې ورکړی. په بیان کې د شغلی متقی له قوله راغلی هغه وخت را رسېدلی چې له ایران سره اقتصادي راکړه ورکړه زیاته سي. د بیان له مخې شغلی متقی غوښتنه کړې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت او ترانزیت په برخو کې اسانتیاوي رامنځته سي. بیان د متقی له قوله زیاتوي چې نوموړی وایي د ژمي له رارسېدو سره له ایران څخه د اړتیا وړ اړینو توکو په وارداتو کې زیاتوالی راغلی. تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو له محدودو هیوادونو سره چې یو ایران او بل پاکستان دی تاوده اړیکې پالي. د نړیوال بانک مرستیاله انا بوجرت وایي چې د جګړې ځپلي اوکراین بیارغونه 500 یا 600 میلیارد یورو لګښت ته اړتیا لري. نوموړي دا څرګندونې پرون د اتریش له دې پریس ورځپاڼې سره په مرکه کې وکړې. میرمن بوجرت وویل چې له اروپایي کمیسیون او د اوکراین له حکومت سره په ګډه د دې احتمالي لګښت اټکل چمتو کړی. هغې زیاته کړه چې د جون میاشتې په لومړیو کې د اوکراین د زیانونو د رغونې لګښت 350 میلیارد یورو اټکل شوی و. خود میرمن بوجرت په وینا له هغې راهیسې د دوی په اټکل کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي واشنگتن داسې کومه نښه نه ګوري چې مسکو دې په اوکراین کې د روانې جګړې د ختمېدو لپاره خبرو ته لیوالتیا ولري. انتونی بلینکن پرون د امریکا سی بی ایس نیوز تلویزیونی شبکې سره په مرکه کې وویل روسیا با مفهومي ډیپلوماسي ته لیواله نه ده. د دې په وینا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین د جګړې په ډګرونو کې له شاتګونو وروسته خپل تاکتیکونه بدل کړي دي. په وروستیو اونیو کې د روسیې پوځ په اوکراین کې پر اساسي پروژو پر حملو تمرکز کړی او د دونیتسک سیمې په بخمود ښار کې پوځي عملیات شدید کړي دي. روسیې دغه راز د اوکراین د خرسونو ښار پر ځینو ساحو چې تیره میاشت د روسیې تر اته میاشتنی اشغال وروسته د اوکراین د پوځ لخوا بیرته نیول سوي د توغندیو حملې کړي دي. د سربیا په مرکزی برخه کې په یو څو پوړیزه ودانۍ کې د چاودنې له کبله لږ تر لږه 6 کسان وژل سوي. روسي چارواکي وایي پیښه تیره شپه په نیژنی ورتوفس ښار کې سوې چې 9 تنه نور کسان یې ټپیان کړي دي. د لومړنیو معلوماتو له مخې د چاودنې علت په دویم پوړ کې د ګازو د ډبې لیک کېدل و چې د چاودنې له کبله د ودانۍ یوه برخه ونړېده. ټاکل شوی چې نن د 2022 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام د لوبو په لړۍ کې لومړی د ماښام پر 9 بجو جاپان او کرویشیا سیالي سره وکړي او د شپې پر 11:30 بجو به د برازیل او جنوبي کوریا لوبډلې سره مخامخ شي. د دې پړاو بریالي ټیمونه د خپلو سیالونو له ماتولو وروسته کوارټر فاینل ته وځي. په بیګانه یو لوبه کې فرانسې پولند ته 3-1 او انګلند سینیګال ته 3-0 ماتې ورکړه او په دې توګه فرانسا او انګلند چې غشتلې لوبډلې دي د اتو غوړو لوبډلو پړاو یا کوارټر فاینل ته ورسېدل. خبرونه مو د ازادي رادیو د اتو بجو په خبرونه کې ووریدل. پورا پورونه کې اوري د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما افغانستان کې د بشري حقوقو د درناوي غوښتنه کړې ده. د سیاسي مسایلو یو شنن کې وایي
چې د بشري حقوقو د یو د خو حقوقو د تغیر حمایت لپاره باید ګړندی کوټلې او مؤثر ګامونه واخیستل شي.
په کندز کې خلک د ګډوډیو او بینظمیو له زیاتېدو شکایت لري.
تر غرفې لاندې 15 متره کثافات دي. بي خیالات ګډوډ
په ایران کې د حکومت ضد معترضانو په روانه اونۍ کې د درې ورځني اعتصاب غوښتنه کړې ده. د خپرونې په دویمه نیمایي کې درسي ساعت پروګرام خپرېږي.
در دې شیبي د ازادي راډیو خبري ټولګه
ورزو د دې خپرونې د راپورونو برخې ته. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونامه د بشري حقوقو د نړیوال ورځې په درشل کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د درناوي غوښتنه وکړه. یونامه پرون د بشري حقوقو نړیوال اعلامیې ځینې ماده یادې کړې او ورسره لیکلي دي چې باید هغوی ته درناوی وسی. د دسمبر 10 په نړۍ کې د بشري حقوقو نړیوال ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې افغانستان کې د ښځو په ګډون د افغانانو پر بشري حقوقو د تیری په اړه ورځنی راپورونه ورکول کیږي. دا هم په دې اړه تفصیل.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما د ټویټونو په یو لړۍ کې چې وروستی پرون او لومړی د دسمبر په لومړۍ نیټه خپور شو، د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې مواد خپره کړي او ورسره لیکلي دي چې ټول افغانان د کرامت، برابرۍ او ازادۍ مستحق دي. د دې اعلامیې په نهمه ماده کې چې پرون یونما خپره کړه راغلي دي چې هیڅوک نشي کولای ما په غیر قانوني ډول ونیسي، توقیف مې کړي یا مې په ناحقه له خپل هېواده وباسي. یونما له دې مادې سره لیکلی دی چې افغانستان د بشري حقونو نړیواله اعلامیه لاسلیک کړې ده، نو د دې اعلامیې هرې مادې ته یې باید درناوی وشي. هیڅوک حق نه لري چې ما شکنجه کړي. زه د ژوند حق لرم او باید په ازادۍ او امنیت کې ژوند وکړم، او زه آزاد او له نورو سره مساوي پیدا شوی یم، او له ټولو انسانانو سره باید یو ډول چلند وشي. په ترتیب سره د نوموړې اعلامیې لومړۍ، دریمه او پنځمه ماده ده چې یونما د دسمبر له لومړۍ نیټې په راوروسته ورځو کې پر خپل ټویټر خبرې کړې. ملګری ملتونه داسې مهال د بشري حقونو د موادو د عملي کېدو پر اړتیا ټینګار کوي چې په افغانستان کې په تیرو څه کم شپږسو میاشتو کې طالبان واکمن دي او د دوی حکومت د بشري حقونو په پراخو سرغړونو تورن دی. د ښځینه او نارینه فعالانو او خبریالانو بندي کول، د نجونو پر تعلیم او د ښځو پر کار بندیزونه، د رسنیو او بیان پر ازادیو محدودیتونه، په پخواني نظام کې د کار په تور د خلکو نیول او له دندو ایستل، او لسګونه نور هغه موارد دي چې د طالبانو حکومت پرې تورن دی، خو ډیری دا محدودیتونه پر ښځو متمرکز دي. د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په درشل کې د ښځو د حقونو مدافع فعالانو د نومبر په 28 په لندن او څو نورو لویو ښارونو کې د افغان ښځو په ملاتړ لاریونونه پیل کړل چې د پلان لمخې د دسمبر تر 10 نیټې پورې دوام کوي، او په ترڅ کې د افغان ښځو د حقونو لپاره د نړیوال ملاتړ غوښتنه کیږي. طالبان وایي چې د افغان ښځو حقونه د اسلامي اصولو پر رڼا کې خوندي دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د لیندۍ په اومه ازادۍ راډیو ته ویل، اسلامي نړۍ د بشري حقونو په اړه ځانګړی تعریف لري او په افغانستان کې باید خلک خپل حقوق د اسلام له زاویې وغواړي. د طالبانو ویاندویان چې کله هم په نورو اسلامي هیوادونو کې د ښځو د حقونو یادونه کیږي وایي د افغانستان شرایط جلا دي.
په راپور کې مو وردل چې په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر د دسمبر د 10 د بشري حقونو نړیوال ورځې په درشل کې په افغانستان کې د بشري حقونو د درناوي غوښتنه کړې ده. دا به د سل کې ده چې په افغانستان کې د وګړو پر بشري حقونو د تیری په اړه ورځنی راپورونه ورکول کیږي. د بشري حقونو نړیوالې ورځې په درشل کې د ښځو د حقونو مدافع فعالانو د نومبر پر 28 په لندن او څو نورو لویو ښارونو کې د افغان ښځو په ملاتړ لاریونونه پیل کړل چې د پلان له مخې د دسمبر تر 10 نیټې پورې دوام کوي. احمد تکل له افغان سیاستوالي شکریه بارکزی سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې په بهر کې د افغان میرمنو د اعتراضونو د څرنګوالي په اړه پوښتلې ده.
کوم لاریونونه چې په تیر څو په تیرې اونۍ کې شروع شوله او دا به یو هفته نور هم ادامه ولري، په امریکا، کاناډا، بریتانیا، آلمان او نور ښارونو کې هم ترسره شو. البته دا لړۍ به امکان ولري د ښځو د تاوتریخوالي د مبارزې په خاطر باندې و چې هماغه د دوو هفتو عامه پوهاوی برنامه و او د افغان میرمنو دمدغی فرصت سره په استفاده سره مونږ غوښته چې دغه لاریونونه پیل کو او کم وضعیت چې د افغانستان خزی او د افغانستان خلک د افغانستان کې لري نړیوالو ته وړاندې کو. سربیره پر دې مونږ په مختلف دولتونو نه هم غوښتنه دغه وکړه چې په افغانستان کې اوسنی شرایطو باندې توجه وکړي او څه د بشری حقونه دی او د ښځو حقونه دی د هغې د حمایې لپاره باید ګړندي کوټلي او مؤثر ګامونه واخیستل سي. او هیرم نشي چې په داسې لاریونونو کې معمولا کوم سازمانونه او خلک چې پکې راځي هغې ډېر ارزښتمن دي، او ځکه چې یو نفر د خپل یو ارګنایزیشن په استازیتوب راځي، یا د یو مؤسسې یا د یو نهاد یا د یو پارلمان یا د یو ګوند په استازیتوب باندې راځي، نو حداقل دا ویلی شم چې په ټولو ښارونو کې سربیره پر دې چې د کوربه ملکونو حمایت ورسره وه، د افغانستان او د افغانستان د نو د باندې د خلکو حمایت هم په بشپړ ډول باندې ورسره وه.
د ملګرو ملتونو اندېښنه کومو سرغړونو ته ده؟ یعنی په کومو برخو کې دوی ډېره زیاته اندېښنه لري؟
د بشري حقونو نړیوال ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په افغانستان کې افغانستان عام خلک د خپل ابتدایي حقونو نه محروم دي. سربیره پر دې چې خودسر زنداني کول لا اوسه پورې هم دوام لري په افغانستان کې، متاسفانه هیڅوک ځان د قانون د پلي کولو لپاره پټ نه ګڼي. سربیره پر دې چې څرنګوالی د دې نظام تر پوښتنې لاندې دی، د خلکو ځای او د هغوی حق چې څه شی دی هغه هم په ډاګه شوی نه ده. په افغانستان کې موږ په داسې حال باندې دغه اونۍ لمانځو چې په لسګونه جنکیانې په غیر قانوني ډول باندې په زندانونو کې دي. سربیره پر دې د بشر د حقوقو فعالین، ژورنالیستان، پخوانی نظامی خلک او پخوانی دولتي چارواکي، حتی تاجر، حتی عام خلک هم په داسې وضعیت کې ژوند کوي چې نه اعتماد په دې نظام باندې لري او نه هم اعتبار. اعتبار په دې باندې هم نشته، ځکه چې موږ وینو چې اختطاف شته، وژنې شته، بندي کول شته، آزادی د بیان نشته. او متاسفانه دا هغه وخت تورتم نه په افغانستان باندې چې دنیا ورسره نه ده او غږ نه اوري.
مننه میرمن بارکزای. او سې پښتنه ده چې ځینې فعالان داسې فکر کوي او په دې باور لري چې له طالبانو سره د بشري حقونو په مسله کې تفاهم او خبرې امکان نه لري. غواړم ستاسو په نظر پوښم،
دا چې طالبان د بشري حقونو په مسایلو باندې دوی څومره لیوالتیا لري یا نه لري، دا عجیبه خبره ده، ځکه چې ځینې شیان په دنیا کې اصول دی، او که چیرته طالبان دغه اصولونه نه مني دا په دې معنی باندې ده چې دوی دنیا سره تعامل نه غواړي او د افغانستان خلکو سره تعامل نه غواړي. زه فکر کوم چې طالبان که غواړي د دې وضعیت نه ځان وباسي، باید هغه معیارونو ته مخه کړي چې هم په اسلام، هم په افغانیت کې، او هم په بشري حقونو کې، او په دنیا کې هغه پیژندل شوي ارزښتونه دي.
افغان سیاستوال شکریا پارکزیوا.
ازادي رادیو پلانډو چپو،
ازادي رادیو پلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 شپږو مترو اوریدلای سي. په بریتانیا کې مشت افغان نابینا لوبغاړي ولی محمد نوری د لامبو واهلو په سیالي کې د سرو زرو میډال ګټلې ده. نور جزئیات د بختیار ساحل پراپور کې اوري.
افغان نابینا لوبغاړي ولی محمد نوری د برتانیا د لامبو واهلو په سیالي کې د سرو زرو میډال ګټلې. دغه سیالي چې پرون په انګلستان کې تر سره شوې، ولی محمد نوری د اویا لوبغاړو لمنځه لومړی مقام خپل کړ. خاغلی نوری ازادي رادیو ته په لګلي پیغام کې ویلي دي:
سیالی والا لوگوں نے ڈیر سا
په دې سیالیو کې له بېلابېلو اروپایي هیوادونو څخه اویا تنو نابینا لوبغاړو برخه درلوده. ولی محمد نوري 50 متره واټن په 9 ثانیو کې طے کړ او د لوبو اتلولي یې وګټله. نوري تر دې وړاندې هم د نابینا او بینا لوبغاړو د ځغاستې او لامبو وهلو په سیالیو کې اتلولۍ ګټلې وې.
نور بس دی. لښوځو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1:00 په ژوندې بڼه خپرېږي. دا خپرونه د یکشنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شي.
او سم د سیمې په اړه، په ایران کې د حکومت ضد معترضانو په روانه اونۍ کې د درې ورځنی احتساب غوښتنه کړې ده. په همدې حال کې د ایران لوی څارنوال ویلي چې د امر بالمعروف پولیس چې د گشت ارشاد په نوم یادیږي لغوه سوي، خو د کورنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د موضوع تفصیل له اسدالله لودین نه.
د ایران د حکومت ضد معترضانو په روانه اونۍ کې د ټول هیواد په کچه د درې ورځنی احتساب او د چهارشنبې په ورځ د پلازمېنې تهران د ازادۍ چوک پر لور د لاریون غوښتنه کړې. د دې احتساب غوښتنه په هغو پوسټونو کې شوې چې پر ټویټر خپره شوې او رویټرز خبری اژانسۍ راپور ورکړی. په تیرو څو اونیو کې د اعتراضونو لپاره ورته غوښتنې شوې وې چې په نتیجه کې یې ګڼ خلک مظاهرو ته راووتل او د ایران وضعیت یې کړکېچن کړ. دا د اسلامي انقلاب وروسته د حکومت پر ضد تر ټولو پراخ اعتراضونه دي. په دې اعتراضونو کې د فعالانو د خبری اژانس هرانا د راپور له مخې د شنبه تر ورځې پورې د 4 ماشومانو په ګډون 400 معترضان او 16 تنه امنیتي پرسونل وژل شوي او همداراز 13,210 معترضان نیول شوي دي. په ایران کې دا اعتراضونه وروسته له هغه پیل شول چې د مهسا امینی په نوم یوه پیغله د پوره حجاب د نه مراعاتولو په پلمه د ایران د امر بالمعروف پولیسو یا گشت ارشاد د کسانو لخوا ونیول شوه او د سپتمبر په 14 یې په توقیف کې سا ورکړه. په همدې حال کې په هغو پوستونو کې چې پر ټولنیزو شبکو او د شاروخ په څیر په ځینو ورځپاڼو کې خپاره شوي راغلي چې په تیرو څو اونیو کې په واټونو کې د گشت ارشاد پولیس ډیر لږ لیدل کیږي، ځکه چارواکي احتمالا هڅه کوي چې د نورو اعتراضونو د پارولو مخه ونیسي. د شنبې په ورځ د ایران لوی څارنوال وویل چې د گشت ارشاد پولیسو تشکیل منحل شوی دی. د ایران د کارګرانو خبری اژانس د جعفر منتظری له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وایي دا پولیس هغه ادارې منحل کړي چې رامنځته کړي وو. خو د کورنیو چارو وزارت چې دا پولیس په تشکیل کې شامل دي تر اوسه په دې اړه د منتظری خبره نه ده تایید کړې. همداراز د ایران دولتي رسنیو ویلي دي چې لوی څارنوال د دې ځواک د ادارې مسؤل نه دی. ایرانی چارواکو په وار وار دا خبره کړې چې تهران به د تیرو 1900 له اعتراضونو سره سره د حجاب په برخه کې د اسلامي دولت اصول بدل نه کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
په کونړ کې د وړینو چپانو، واسکټونو او پکولونو ګډون کې وایي چې په افغانستان کې د روان اقتصادي بحران سره کاروبارونه ټکنی سوي او بازار یې سوړ شوی.
په کونړ کې له تیرو څو لسیزو راهیسې د وړینو چپانو، واسکټونو او پکولونو په لسګونه کارخونې جوړې شوې چې په هر یو کې یو شمېر کسان په کار بوخت دي. د دوی په وینا چې په تیرو کلونو کې بازار ښه و، کونړ ته راتلونکو میلمنو ته به کوربنو د خپلو خیاطانو پر لاسونو جوړ شوي شیان اخیستل او یا به یې خپلو خپلوانو او دوستانو ته نورو ولایتونو او آن بهرنیو هیوادونو ته لیږل. خو اوس چې د خلکو اقتصادي ستونزې زیاتې شوي نو ورسره د دوی بازار کمزوریا شوی دی. ضیاءالرحمن په اسدآباد کې د وړینو او نورو جامو ګنډلو دکان لري. وای
مخکې خو به داسې و چې په ولایت کې به غونډه وه، په بل ځای کې به غونډه وه، په پریمانه کچه خرڅېدل. یو سړی به چې کابل ته تلو ځبې ته 4-5 دانې به وړه وای د کونړ په خپله خرڅ ته به ورکوه. اوس هغه خلک وروره اوس په کور شوي دي.
احمد الله هم په اسدآباد کې د پکولونو، واسکټونو او چپنو جوړولو او ګنډلو هټۍ لري. وای په افغانستان کې د راغلي بدلون او د خلکو اقتصادي ستونزو زیاتېدو سره د دوی مشکلات هم زیات شوي دي.
ولا مخکې خو جمعې کې به ډېر کارونه و، د خلکو به ډبل جامې کولې، واسکټ د پکول خو کار جوړو، کافي کار به کېدو. خو اوس حالات بېخي خراب شوي چې ان خلک لا ډبل څه کې چې اگر نارو جامو وسم نلری.
دوی وای پوخا ور سره غنو کسانو کار کولو، خود کارونو کمزوری دو سره هغوی هم په کورونو ناست دي. په کونړ کې د وړینو چپنو، واسکټونو او په کولونو د کارخونو له جوړېدو وړاندې به یاد شیان له پېښور څخه راوړل کېدل چې د دې ځای په پرتله به یې بیې لوړې او کیفیت به یې کمزوری و. که څه هم چې اوس خلکو خپلو کورنیو تولیداتو ته مخه کړې، خو جیبونه یې خالي دي. خلک له حکومت او نړیوالو مرستندوی ادارو غواړي چې راتلونکي مرستې دې په داسې بنسټیزو پروژو ولګوي چې هیواد ورسره پرمختګ وکړي، بېروزګارو کسانو ته دندې پیدا شي او د چا چې کارونه شته هغه بیرته وغوړېږي. په کونړ کې چارواکي بیا وایي هڅه کوي چې کورني او بهرني پانګوال وهڅوي څو په هیواد کې په بېلابېلو برخو کې پانګونه وکړي او اوسنۍ اقتصادي ستونزې هوارې شي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
زمونږ ورونه چې تجاران ورونه دي یا زمونږ دکانداران چې کوم بازار کې څوک جامې ګنډي، څوک کوټونه ګنډي یا بل هر څه چې د دغه سره تعلق لري، هغه ورونو بیکاري چې ده نو د هغې دپاره م انشاءالله په نږدې کې داسې صنعتي داسې کارونه انشاءالله امید لرو چې هغه شروع شي چې د دغې ورونو بیکاري ورسره د منځه لاړه شي او یا هم پکې کمی راشي.
په کونړ کې د وړینو چپنو، واسکټونو او پکولونو ګنډون کې په داسې حال کې د کاروبار له کمزورتیا شکایت کوي چې په هیواد کې د راغلي سیاسي بدلون او په بهر کې د افغانستان بانکي زیرمو کنګل کېدو سره په هیواد کې سوداګري او کاروبارونه کمزوري شوي.
افغانستان کې ځینې سوداګر او د تولیدي شرکتونو مسؤلان وایي دوی د خپلو تولیدي محصولاتو د صادراتو په برخه کې له ستونزو سره مخامخ دي. دوی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په هیواد کې دننه محصولات ښه بازار نه لري او بهر ته د صادرولو په برخه کې هم ملاتړ نه کیږي. دا راپور پر همدې موضوع دی.
سره له دې چې د طالبانو د حکومت اقتصادي معاونیت په تیر اتو میاشتو کې د افغانستان د سوداګرۍ په تاریخ کې بهر ته د صادرېدو کچه بې ساری بولي، خو د تولیدي شرکتونو یو شمېر چارواکي شکایت کوي چې بهر ته د دوی تولیداتو د صادرېدو برخې ته هیڅ پام نه دی شوی. سره دقیق هرات کې زعفرانو د تولید د یوې شرکت مسؤله وایي
په ټولنه کې شاوخوا 250 زعفرانکاری ښځې کار کوي چې زعفران یې له هیڅ لارې نه پیرل کیږي او نه هم صادرېږي. تر دې دمه هیڅ یوې موسسې او حکومت ورته د صادرولو زمینه نه ده برابره کړې.
میرمن دقیق وایي د زعفران کاری میرمنې د مجبوریت له مخې خپل محصولات د بهر په پرتله په ټیټه بیه هیواد کې پر لویو شرکتونو پلوري چې ډیره کمه ګټه ترې ترلاسه کوي. عبدالرزاق پارسا په فاریاب کې د میمنه ګیلم لاسي صنایعو شرکت مسؤول وایي د تیر کال په پرتله د دوی صادرات 90% کم شوي دي.
زموږ محصولات د ټغرو او غالیو په برخو کې دي چې د صادراتو په برخه کې 90% کموالی راغلی. یوازې 10% صادرات د خلکو اړتیاوې نشي پوره کولی.
د افغانستان صنعتکاران ټولنه هم وایي دا مهال بانکي ستونزې او په نندارتونونو کې د سوداګرو نه ګډون او د ویزې په ورکړه کې د خنډونو له امله سوداګر او تولیدي شرکتونه له ستونزو سره مخ دي. د دې ټولنې مشر عبدالجبار صافی ازادي راډیو ته وویل
په داخل د افغانستان کې زیات مشکلات نشته دي، فقط مشکلات چې دي د صادرات په مقابل کې خارجي مارکیټونه چې په هغه کې مونږ ویزې لکه څنګه به چې دا ډېر زیات او خارجي مارکیټ کې مونږ نمایشګاوې یا نندارتونونه دایر کړي، مونږ تجاران نشي کولی چې د خپلو صادراتو په خاطر باندې مارکیټینګ وکړي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت اقتصادي معاونیت سخت کال بهر ته د افغانو توکو د صادراتو د زیاتوالي خبر ورکړی دی. د طالبانو د حکومت د دغې ادارې خبر پاڼه کې راغلي چې په تیرو اتو میاشتو کې له افغانستان څخه د څه باندې 250 میلیونه ډالرو په ارزښت بېلابېل سوداګریز توکي بهر ته صادر شوي دي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت او صنعت سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد به صادراتو په برخه کې د افغان سوداګرو د اندېښنو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د صادراتو او وارداتو ویزو تر لاسه کولو او په نندارتونونو کې د ګډون په برخه کې کزموک سوداګر ستونزې ولري، دوی د وزارت ته مراجعه وکړي، موږ ورته مکتوب ورکړو، ستونزې به حل شي.
فابریکو خاوندان او د تولیدي شرکتونو مسؤلین ټینګار کوي چې د خپلو تولیدي توکو بهر ته د صادراتو ته پاملرنه ونه شي، د تولیداتو په برخه کې به هم له ستونزو سره مخ شي.
اوس هم د فوټبال لنډۍ. د فوټبال په نړیوال جام کې فرانسې او انګلند هم خپل سیالان مات کړل او بل پړاو ته لاره پیدا کړه. د پولند او سینیګال د لوبډلو سفر په نړیوال جام کې پای ته ورسید. نور جزئیات د ازادي راډیو د سپورتي خبريال بختیار ساحل پر راپور کې.
د قطر لزرغونو ډګرونو
دا فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام لا جریان او څنډو
په قطر کې د فوټبال نړیوال جام د منځلوبو په دویم ورځ لومړی لوبه فرانسې او پولند تر سره کړې چې درې یو فرانسې وګټله. فرانسې د لوبې له پایله تر پایه په بشپړه توګه د لوبغالي واګې په لاس کې درلودې او په پایله کې درې ګولونه تر سره کړل. پولند بیا د لوبې په نویم دقیقه کې ګول واهه، خو دا هغه شېبې وې چې فرانسویانو د بریا خوښۍ پیل کړې وې او د پولند مینوال ناهیلي ول. د ورځې دویمه لوبه بیا د انګلستان او سینیګال لوبډلو ترمنځ ترسره شوه. انګلستان د لوبې په لومړیو نیمه کې دوه او په دویمه نیمه کې یو ګول ترسره کړ او بیا دواړو لوبډلو په پرله پسې بریدونه ونه شو کړای چې بل ګول ووهي او په دې سره انګلستان هم کوارټر فاینل ته ورسېده. د یکشنبې ورځې په پایلو کې په نړیوال جام کې د پولند او سینیګال سفر پای ته ورسېد. د فرانسې او انګلستان لوبډلې به د دسمبر میاشتې په لسمه نیټه په کوارټر فاینل کې سره مخ شي. تر دې وړاندې ارجنټاین او هالند د منځلوبو بریاوې ګټلې وې. د یادونه ده چې نن به د کابل پر وخت د ماښام اووه بجې جاپان او کرواسیا او شپې یولس نیمې بجې برازیل او سویلي کوریا په منځلوبو کې مقابلې وکړي. د 2022 زیږدیز کال د فوټبال نړیوال جام پیلوبه به د دسمبر میاشتې په 13 نیټه ترسره شي.
په کندز ښار کې ګډوډي او بې نظمۍ خلک له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د کندز ځینې اوسیدونکي وایي چې په وروستیو کې د کندز ښاروالۍ په ښار کې د دکانونو مخې ته غرفې ایښې دي او خلکو ته یې په کرایه ورکړي دي. د خلکو په خبره چې دې کار دکاندارانو ته ځینې ستونزې ولاړې کړي دي.
د کندز یو شمیر ښاریان انتقاد کوي پر افغانستان د طالبانو لوبیا واکمنېدو وروسته په کندز ښار کې بې نظمي او ګډوډي زیاته شوې ده او خلک یې له ستونزو سره مخ کړي دي. د کندز ښار د لومړۍ ناحیې یو اوسیدونکي نقیب الله ازادۍ راډیو ته وویل چې په ښار کې د دوکانونو مخې ته د غرفو ځای پر ځای کولو سره د ښار ښکلا له منځه تللې ده.
کندز اوسیدونکي سپورت والا بېخي بې نظمي کړې ده، مخې دوکانو ټوله بند کړې ده، سودا او خرید فروغ کار بېخي بار غرفې لاندې پنځه متره کثافات ده، بېخي حالت ګډوډ ده. دا بازار ده، دا بازار خوشي چې خلک سودا واخلي خپله.
د دوی د خبرو له مخې د کندز ښاروالۍ د ښار په دوه مهمو لکه د چینې فروشۍ او نمک فروشۍ واټونو کې د دوکانونو مخې ته د ښاري پلان خلاف غرفې ایښې دي او خلکو ته یې په کرایه ورکړي او له امله یې ښار کې بې نظمي او ترافیکي بندښت زیات شوی دی. همایون صفای چې په کندز ښار کې دوکان لري وایي
دا غرفې ایښې دي، اوس جادې بندې شوي دي، دوکانونه مخې بندې شوي دي. سرسبزي خو دا دوکانونه جاده کې غلطکونه درېږي او دا هغه د ټول بې نظمي خو دا ونه توجه څوک نه کوي، اوس خلک ډېر مشکلات سره دي، جادې بندې شوي دي، دوکانونه مخې بندې شوي دي.
دوی وایي پخوا د نمک فروشۍ او چینې فروشۍ راستې سمسورې وې، ځکه ونې پکې ولاړې وې، خو د غرفو یې ښودلو په خاطر د یادو راستو ونې وخل شوي او له امله یې د ښار سمسورتیا او سرسبزي هم له منځه تللې ده. د کندز ښار یو بل دوکاندار خان محمد اتمنزی ازادۍ راډیو ته وویل
د غرفې خو دوکاندار ته غټ مزاحمت کوي او خلکو ته مزاحمت کوي. بل چې دا غرفې د بیالې په سر ایښودل شوي دي، دلته نه ونې شته دي نه بل شی، سرسبزي بیخي ختمه ده او دا غرفې دغه تختونه چې ایښي دي دا غټ مزاحمت کوي خلکو ته. دوکاندار ته غټ مزاحمت ده او خلکو ته مزاحمت کوي.
هغه شمیر کسانو چې پخوا په کندز ښار کې د سړکونو تر غاړې لاسي سوداګري کوله دوی هم شکایت شکایت کوي چې خاروالی هر میاشت له دوی څخه د هرې غرفې له 3000 نیولې تر 4000 افغانیو پورې کرایه اخلي. دیرش کلن میرویس چې اوس د هندوانو په راسته کې په یوې وړې یو نیمترې غرفې کې بنجاره پلوري وایي.
د دولت قابلی میش استعمار جو کار غریبی میکنن
د پخوانی حکومت پر مهال موږ د سړکونو تر غاړې کاروبار کوه، له موږ نه چا پیسې نه اخیستې، خو اوس طالبانو د دوکانونو مخې ته غرفې ایښي دي او له هرې غرفې نه د میاشتې 4000 افغانۍ کرایه اخلي. له یوې خوا کاروبار نسته او له بلې خوا ښاروالۍ له موږ نه هر میاشت 4000 افغانۍ غواړي. حیرانی سو وکړو او کوم خواته ولاړ سو.
و مغختل د کندز د خاروالۍ او چاپریال ساتنې د ریاستونو د چارواکو نظر هم را واخلو، خو له ډیرو هڅو سره سره اړوند چارواکو په دې اړه له خبرو کولو څخه ډډه وکړه. د معلوماتو له مخې د کندز ښار 9 کاله مخکې کابو د 50000 نفرو لپاره جوړ شوی و، خو اوس مهال په دې